السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو دا د سپینی خبری یا روک راس خبرونه ده او نن منګه د افغانستان په ختیځ کې توپانونو او سیلابونو ته ژوره کتنه کوو د بحث محور زمنګه په ټول په مجموع کې د افغانستان اقلیمی بدلون ته دی چې موږ به نظریات دلته واخلو نو زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب قربانی
تشکر آقای آشنا با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه روک راست سپین خبره همینقم که همکارم گفتن در این برنامه در رابطه با تغییرات اقلیمی بارندگی های زیاد که با اساس گزارش ها گفته میشه باعث تخریب زیاد مناطق در شمال شرق افغانستان و در شرق افغانستان بخصوص شده مهمانای محترم برنامه امشب ما جناب دکتر فضل الله اختر پژوهشگر تغییر اقلیم در دانشگاه بن و جناب آقای عبدالفتاح جواد رئیس مؤسسه خیریه احساس هستند که از هر دو مهمان محترم تشکر میکنیم.
دوارو ملمانو تستری میشوی و خو فکر کوم چې عبدالفتاح جواد صاحب تر اوسه موږ سره وصل نه ده هیله داده چې هغه وصل شي موږ ته به د سیمینه تازه حالم شریک خو تر دې مخکې چې ملما سره خپل بحث پیل کو تازه راپور در رسیدل دی چې خصوصا د سیف د چلډرن مؤسسه ویلي دی چې تر یو نیم زر ډیر ماشومان د دغه سیلابونو او د طوفان لامل دوی سرپنان لري او تر څنګ نشتې 50 کسان تر اوسه پورې مړه موندل شوی دی او بیړنۍ مرستو ته هم اړتیا ده. زمونږ همکار احسان الله اریوبزی په دې اړه باندې وروستي معلومات ټول کړي او دغه راپور به په ګډه وګورو بیا به خپل بحث پیل کړو.
په ننګرهار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې ولایتي اداره وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او طوفانونو له امله شاوخوا 30 تنه مړه، 350 کسان ټپیان او 400 کورونه نړیدلې دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې شاوخوا 1.5 زر ماشومان بې کوره شوي دي.
کوټې راکېناستې دی کې مشرورو بندرگان می ټول ماشومان ټول ورلاندې او به خلک راورسید کومه کې وکړلو ماشومان مستل سه امبولانس را لږه کې لاړه خلک ټول
بس هغه په دغه کوټه کې ټول ناشو بس زله طوفان شراغ دغه دیوال پر راوغورځید د کوټه کې می ورورو او دغه کوټه کې می تروریانی وی او بچیان می پکې ناشو یو په کې لورکې و هغه شهید شوی او دوه می وريري به هم شهیدان شوی او خپل می ورورم شهید شوی دی خپل وراندار چې مې اوس کومه دغه بسې تامه کړه زخمی ده او ټول تقریبا په دې کوټه کې چې د یو لس نه پورې یو لس وانه ژوند لا سوار کړ څوار لس نه پورې تقریبا څوار لس کې درې زخمیان دي او یو لس وانه مړ دي.
د ماشومانو ساتنې اداري ویلي چې په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې 1.8 میلیون وګړي چې 750 زره ماشومان دي په هغه ولسوالۍ کې ژوند کوي چې د طوفان څخه زیانمن شوي دي.
لا تر اوسه پورې موږ نه دا پته نه وی چې څو کسان مړي څو زخمیان دي. 15 کسان ټول لا تر اوسه ټول ستامه کې لا تر دا پته نه لګي چې څو کسان شهیدان دي او څو زخمیان دي. دا پته لا تر اوسه پورې نه لګېدلې.
نو د سیاسي اقتصادي وضعیت کې قرار لري چې له مجبورۍ نه په دغه سي کوټو کې چې هغه د استیزنو لپاره هیڅ نه و معیاري کوټې نه دي عدل د ژوند او شپې ورځې سبا کوي.
د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د سیلابونو او طوفانونو له امله مخابراتي شبکې او د سړکونو په ګډون زیربناوي ویجاړې شوې دي چې د لارو ویجاړېدو زیانمنو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې دي.
نه لا څوک نه دی راغلی سبا پرون دا واقع چې وشله دلته خلک رال رنجرې راتلله زخمیان وړله او د مړي کیسه کې به نو زخمیان به وړله او مړي سره به غرض نه کوه دا خاصې مفاد شوی دی زخمیان به هسپتال ته رسوله.
دغه باغونه یو 5 جریبه دی خواو 5 جریبه دی خواو او ښه رسېدلي باغونه شفتالو یو 2 جریبه دا ښه رسېدلي او دا ټول نمایندمې تلاف شو او نور څه فصلونه چې کرلي وو لیروګانو 5 جریبه دغسې مهم کرلي وو یو 3 جریبه دغه مونپلی وو دا یو دانه ورو نه ده پاتې یو 5 جریبه جوار دا د نیالي جوار هم کینولی وو دا ټول تلف شو هغه د بیګورل سپین ډاګ د چم نشته ده.
د توپانونو له کبله په تورخم کې د ستنیدونکو افغان کډوالو د هرکلی مرکز هم ویجاړ شوی دی چې د کډوالو د سرپناه ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش را در رابطه با بارندگی ها و سیلاب که باعث تخریب بسیار زیاد از اماکن و همچنان زمین های زراعتی شده شنیدین. حال برمیگردیم به برنامه روک و راست اسپین خبره. برای فعلا مهمان محترم دکتر فضل‌الله اختر با خود داریم که با ایشان صحبت میکنیم. تلاش میکنیم که مهمان دیگه برنامه را هم با خود داشته باشیم. آقای اختر، به نهایت تشکر که دعوت مرا پذیرفتین، خوش آمدین به برنامه. در خواست، خب رقمی که شما هم اطلاع دارین، این بار اول نیست که ساکنان بخش شمال شرقی و شرق افغانستان قربانی چنین حوادث طبیعی میشن. به نظر شما آیا این تغییر اقلیم باعث این مسئله شده و یا هم این بارانهای موسمی است که امسال شدیدتر شروع شده؟
منان استاسون لاری در رادیو دلاری تلویزیون دلاری اب ټول افغانان سلام نو ام فعلی حالت چې یا څو وخت مخکې چې په بغلان او د افغانستان په نورو شمال شرقي ولایتو کې کوم وضعیت وو او یا هم په پرون د افغانستان په مشرقي ولایتو کې کوم بارانونه وشو، دا طبعا دغه منطقې په خوام دغه په شکل بارانونه ورته په افغانستان کې یا موږ ورته په انګلیسي کې مونسون بارانونه وایو ام دغلطه کېدل. خو دا اوس شدت بارانه چې دا د تغییر د اقلیم د تغییر د وجه ده چې په یو دم باندې ډیر زیات باران وشو او د دغه حالت پیشبینی مونږه په بازه زمونږ سړنه کې کړه ده درې کاله مخکې چې روانو کلونو لپاره د افغانستان د شرقي ولایتو لپاره مخصوصا دغه یو نوې نورمال حالات ته چې هغه دی وخت کې باران راځي. وجه دا چې کله درجه حرارت ډیر زیات شي د غم د تغییر اقلیم د وجه نو د ځمکه د وچې ساحه چې دا هغه نه هغه بخارات یا تبخیر وشي هغه اولاړه شي هلته کم فشار تولید شي بیا نسبتا د بهر او یا د سیندونو هغه چې دی یخه هوا چې دا چې نمجنه یا رطوبتدار هوا ده هغه راځي دغه د کم فشار منطقې ته راځي چې په یو دم ځان سره رطوبت راوړي باران راوړي او هغه ډیر زیات باران د کابل عمل ته نقطان وشي او د موږ تاسو پرون ولیدل چې دغه اصلا د هواګانو فشار او چې تغییر د اقلیم د وجه کې او هم سره طوفان او هم سره باران او ډیر زیات.
یعنی این مناطق به نظر شما آقای اختر که همیشه صورت میگیره این مناطق آسیب پذیری هستن که آسیب پذیر هستن که همواره در اینجا صورت میگیره، آیا امکانات از این هست، امکانات پیشبینی و یا جلوگیری از این مسئله؟
امکانات پیشبینیشتا تون اول خو ستاسو سوال په جواب کې دغه منطقه د مونسون ریجن ورته موږ وایو. مونسون منطقه دا دغه شدت تغییر اقلیم د وجه په مونسون مناطقو کې شته. د دې ما خو وختي بول د دې پیشبینی کېدای شي په جدیدو یا ساينسي یا عصري علوم او ماډلونو سره انجینري ماډلونو سره د دې پیشبینی کېدل شي په اساس د تاریخچه د دغه منطقې د هواشناسی کوم ارقام چې دی دغه په اساس د پریډکشن یا پیشبینی کېدل شي وو مونږ کړه دا غ نړیوالو جرنالونو کې چاپ شوی هم دا زده اوس یو ریفرنس کوم تاسو ته یو مقاله زموږ دقیق هم د مشرقي ولایتو باره کې میټریکس اسسمنت په نوم باندې دا چې هغه کې مونږ پیشبینی کړه دا نو یو خدای منطقه د مونسون ریجن دی یو تابن بارانونه دی وخت دلته کېدل خو دا شدت زیاتواله د تغییر د اقلیم د وجه ده اسی پزری د دې روانو کډونو لپاره د دغه نوی نورمال حالت لپاره واقعیا شته او د دې لپاره چې آیا مخنی ولا شي کنه یا څه کولای شو پیشبینی چې کله وکړ شي اندازا یا مقدار یا شدت د مشکل کمنګ اندازا کړی شو چې کوم کړه دی او ما وویل چې په عصري علوم او ماډلونو سره دا امکان لري کسل فیصد اختیا نشي او 2% اختیا وي ځکه چې د منطقې د میټرولوژیکي ارقامو په اساس هغه پرېډکشن کیږي هغه پیشبینی کیږي نو کپټه د پیشبینی وشي دولت لپاره یا حاکم دولت غلب دولت لپاره په کار دي چې د خلک خبر کی او خلک محفوظ ساهو ته ورسې او خلک دغه مشکل هغه نقصان چې کوم کیږي هغه کم کړي.
بله تشکر آقای اختر.
اختر صاحب زم به وروست پختنه لرم خو من سره زمنګ بل ملما عبدالفتاح جواد صاحب چې د احساس خیریه مؤسسې رئیس ته د ټلیفون په کرخه من سره وصل شوې ځکه چې انټرنیټ ډیر کمزور دی او په سکایپ نشي کېدل وصل شي. جواد صاحب ستړي مشي زمنګ غږ لري تاسو؟
بله صاحب، السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام، روغ او جوړ اوسئ. اجازه راکئ چې اول تاسو نه لګروستي معلومات واخلو چې د سیمې نه اول لري او تاسو هلته مرستوي چې څه ډول اجل مرستې په کار دی هلته خلکو ته، او تر اوسه پورې حکومت څه ډول اسانتیاوي برابرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اشنا صاحب، تاسو او تاسو د رادیو لاره ټولو درنو محترم اوریدونکو درنه معلوماته سلام علیکم.
وعلیکم.
یقینا چې په ننګرهار کې د دوره جوان د ډیره بعد حادثه وبد آفت راغی، او زموږ په سلګونو هیوادوالي شهیدان او یا ټپیان کړو. د دې ترڅنګ سلګونه کورونه متضرر شو یا مکمل ونړېدل، او یا دا چې په جزئي شکل باندې دی هغوی خردیوالیان لیدلي دي، دی هغوی پچا په کورونو کې سولر سیستم درلود، هغه له منځه وړي دي، الوزه وړي دي، دا دوکانونه چپه کړي دي، د تیلو پمپونه هغه متضرر کړي دي. نو په صورت مالی زیان خو ډېر وخت د باغونه او فصلونه مکمل ریبدلي دي، ونې له بیخه ویستلې دي، نو ډېر غټ تاوان خلکو ته رسېدلي، او ډېر غټ او بد حادثه وه. خلک په ذهني لحاظ هم ډېر ناارامه دي، ځکه داسې یو خطرناک طوفان داسې یو خطرناک باران په دوی باندې راغلی ده چې دوی په رواني لحاظ باندې هم متضرر شوي دي. د مرستو په رابطه باید دومره ووایم چې خلک یقینا چې د اولې ورځې نه مرستو ته ډېر اړ وو، ځکه چې د دوی ټپیان دا باید روغتونونو ته رسول شوي وای، چې په هماغه محلي ساته باندې ځینو بنسټونو ځینو او په مجموع کې ځوانانو دا کار تر یو حده پورې کړی ده. خو دا چې په ټوله کې یو ډېره غټه حادثه وه، خپله د دولت نه زه چې خبر شوم، د دولت ځینو ارګانونو او هم چې څه په لاس کې لرل، هغوی د زخمیانو په انتقال کې او یا له سیلابونو د زخمیانو په نجات د خلکو په نجات کې
زخمیان به څنګه رسول کیږي؟
اوس خو زه پرون په ننګرهار کې وم، سرخوډ لسوالۍ سرخوډ پورې لاړم، لارې خلاص شوې دي، لارې خلاص شوې دي، اوس هیڅ مشکل نشته. هماغه ورځ باندې د لارې بندښت وو چې ونو لارې بندې کړې وې، خو حکومت او د سیمې خلک دا دغه مشکل ته رسیدګي کړې وه، هغه لارې خلاصې کړې وې. زه پرون سهار ننګرهار ته لاړم، په دې ټولو کلیو وګرځېدم، لارې خلاص شوې دي، او د دې د لپاره چې مرستې ورسېږي، که هر څوک مرستې په اسانۍ سره رسېدلی شي. دا چې ځینې کورنۍ داسې وي چې هغه په مکمله توګه د هغوی افراد له منځه تللي وو، شهیدان شوي وو، مثلا د یو کور یوولس نفره شهیدان شوي دي، اوو نفره شهیدان شوي، د بل درې شهیدان شوي دي، داسې متفرق چې یو او دوه شهیدان نه دي، هغه خو ډېر دي. نو دغو خلکو سره د کور د جوړولو نورو نغده مرستو چې دوی د مریضانو کوم زخمیان دي په شپخانه کې دي، هغوی تداعي ځوانی وکړي، او په مجموع کې د خپل ژوند هغه وسایل چې په دې کور نړېدل کې په دې سیلاب او باران کې هغوی له لاسه ورکړي دي، د دې ورسره همکاري وشي. هغه چا چې کورونو چاردیوالیان یې نړېدلي دي، په مجموع کې کورونه متضرر شوي دي، شیشې ماتې دي، کړکۍ ماتې دي، هغو سره مرستې وکړي. او چا چې کښت او زراعت درلود او په مکمل ډول باندې له منځه تللی ده، نو هغو سره هم مرسته وشي. یو مسله دا وه چې دغه منطقه چې متضرره شوې ده، دا دغسې یو خط شکل لري، یعنې په یو محدوده کې یو څو کلي ډېر متضرره شوي دي، نه ترې بر بیا دومره زره خلکو ته رسېدلی او نه ترې ښکته. نو په دې اساس دولت او ارګانونه ادارې مؤسسات کولی شي په ډېر اسانه شکل باندې سروي وکړي او خلکو زیانونه معلوم کړي او هغوی سره مرستې وکړي.
تشکر آقای جواد. ما شما یک سوال داشتم، آیا نهادهای بین المللی مثل صلیب سرخ و یا نهاد داخلی مثل سرمیاشت و یا از کشورهای پاکستان و همجوار تا کنون کمک های فرستادن برای مردم آسیب دیده منطقه؟
ما د سره مېشتې یو هیئت ولید غالباً چې د معاون په سطحه باندې د سره مېشتې فرادي صاحب او نور خلکو سره وو، هغوی سیمې ته تللي وو او د فاداو سره یا شهید تر 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي سره 50,000 افغانۍ دا مرسته یې کړې وه. د دې تر څنګ د بینالمللي مؤسساتو کې ما یوازې IOM ولیده چې سروې یې کوله، متبقي ما داسې ادارې ولیدلې چې هغه په سیمه کې متحرکې فعالې که بنسټونه دي خیریه بنسټونه، هغوی هم په محدودو امکاناتو سره فقط هغه ابتدایي سروې چې لګیا وو او هغوی سروې کوله او د زیانونو اندازه یې معلومووله. زمونږ خپله د احساس ټیمونه د معول وخت نه فعال دي، الحمدلله پرونه هم نقده مرسته وکړه د شهده او کورنیو سره، خو اوس دې ته مونږ اپیل کړی دی چې که چېرته بینالمللي نهادونه یا افغانان د یو ځای بل ځای نه مرستې را ولېږي، انشاءالله دې خلکو ته به کورونه هم جوړوو او دوی ته چې څومره زیان رسېدلی دي هغو زیانونو به هم په تلافي وکړو انشاءالله.
مننه جواد صاحب. اختر صاحب، تاسې مخکې د خپل خبرو کې یو یادونه وکړه چې تاسې په افغانستان کې دا امکانات یا نشته دی چې وړاندوینه وشي. ما سه انټرنیټ اوس چک کو لیکلی دي چې همدا نن شپه په ننګرهار کې 30% امکان شته چې باران شروع شي د شپې 10 بجې او تر سهار 6 بجو پورې. دا به وریږي چې فیصدي هم پورته ځي او رطوبت کچه هم 80% ده. یعنی دا ځینې ادارې نشي کولی چې دا واخلي، دا معلومات شریک کړي دغو سیمو سره، حداقل ټلیفوني ارتباط خو ډیر شته چې ولسونه په دې پوه شي چې آماده اوسي چې داسې یو طوفان، حتی که په جزئیاتو لاړ شي سړی کولی شي چې مشخصې ادارې د هوا پیژندنې ډیر په تفصیل سره او ښه دقیق معلومات هم ورکړي. دا خو ډیر یو اسانه ټکنالوژي ده چې باید مخنیوی وشي. ولې دا 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 نشي استفاده کېدلی هلته؟
مننه شنا صاحب، څنګه تاسو ویل دغه پیشبینی چې کیږي دا د سټلایټ د ارقام په اساس کیږي او په پرمختللې نړۍ کې آلمان، امریکا یا نور داسې هیوادونو کې ټول هم دغه ټکنالوژي استفاده کیږي. دلته فکر کوم یو ضعف د مربوطه اداراتو دی چې هغوی جدیت نه ښایي شاید په دې کې، هغوی دا لازم نه ګڼي چې خبرداري ورکړي. دوی کولی شي څنګه تاسو ویل چې هغه مشخصه نامه منطقې چې شاید زیات ورختونه ولري هغه منطقي خلک خبر کی چې بایدار اوسيږي، اقلن کې انتقالات یې نشي کولای خبر ورته ورکړي. د ځایي مربوطه ولایتي ریاستونو په ذریعہ باندې چې ورشي هغه خلک خبر کی. دوم دا شاید بعضی خلک هم شاید ناغړي کې التا او دغه خبرداري ته ډیر وغ نه نيسي. خو په ټوله کې فکر کوم دواړه طرفه مشکل شته. د خلکو مشکل هم دا دی چې اکثره وختو کې دوی پاره سیسمو کو باندې پاره ساحت کورونا باد کړی چې اسی پزیر دی، هغه د سندونو سره د یاداسي درو کې دي چې التا په ډیر کم وخت کې د سیلابونو راوتو هغه شتا چانسونه شتا. نو ام د اداراتو نه ام د خلکو نه شاید دوه طرفه نغړی او
صحیح
هغه چې دغه زایاتو بایس کی.
بله آقای اختر امیر خم، که شما گفتین متاسفانه بسیاری وقت مردم در مناطق آسیب پذیر خانه ساختن و یا زمین ها و باغهایشان در این مسیر است که این روایت خب کسایی که مسئول رسیدگی به حوادث طبیعی هستند باید این مسئله آگاهی بدن، اما وقتی که چنین چیزی نباشه بهترین راه به نظر شما برای جلوگیری و یا برای از اینکه مثلا حال موسم امی باران های موسمی است و امی فصل شاید یک مدت دوام کنه، بهترین راه چی است؟ ایجاد بند ها در مسیر آب ها دریا هاست؟ چی گونه میتون در چنین حالت جلوگیری کرد و یا خود نجات داد و مردم هم؟
من افغانستان غرایز سیمه دا که زه د الینګار د اوزی مثال ورکم چې پرونه سیلاب یو غټ منبع چې واغه د الینګار اوزه وه، هلته د پایناو او د سراب په منځ کې تقریبا 5000 متره سمندر سطح په حساب سره د ارتفاع فرق دی. نو که چېرته د 5000 متره په تفاوت سره اوبه راځي هغه ډیر زیات سرعت سره راځي. د ځان سره د زراعت په ژبه کې کوي زرخیزه برخه ځان سره وړي، اغه غذایی مواد چې مفید مواد چې پس مکه اغم بزان سره وړي، انسانان هم بزان سره وړي او زیربنا هم د مخې سره وړي. د شدت اوبو یا سرعت اوبو ډیر زیات دي. څه شي چې کومک کولی شي په دغه وخت کې د دغه ابریزو کې که چېرته ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیشي یا ځنګلونو یعنی الشانی وشي، هلته داسې بوټي کښېنئ چې هغه دغه ځمکه ځان سره قوي ونیسي. په یو صورت کې دغه اوبه په ځمکه کې جذبېږي او په بل حالت کې دغه اوبه سرعت کمیږي چې هغه د سیلاب هغه شدت کمی نسبتا. دریمه خبره دا ده چې که چیرته داسې بندونه ایجاد شي، هغه چک بندونه یا چک ډیم چې ورته وایي که هغه ایجاد شي، چې هغه په یو وخت کې نه تنها صرف اوبه ذخیره کړي بلکې دا اوبو د جاذبې باعث هم کیږي او دغه اوبو نه کېدای شي په هغه موسم کې، مخصوصا په دغه موسم کې چې کله باران ودرېږي د اوبو کمښت احساس کیږي، نو د زراعت لپاره دغې نه استفاده هم کېدای شي. نو هم د بندونو ایجاد یا د چک بندونو ایجاد، هم د داسې ځنګلونو ایښودنه چې هغه ونې کمو بوته ضرورت لري خو ځمکه ځان سره سالمه وساتي او هغه شي، نو په ډېره کې دا کومک کولی شي خو د خلکو ارادې ته هغه لري ضرورت لري. ضایعات څنګه کمولی شو یا نقصانات څنګه کمولی شو؟ نه سکه دا اول ځل دی او نه اخري ځل دی زما په نظر باندې. د کله نه چې دا ما یو مقاله ته اشاره وکړله، موږ په دې باندې کار کړی دی، نو درې کاله وشو مثلا هر کال همدغه سیلاب راځي. خو سوال دا دی چې آیا حاکم دولت په دغه وخت کې د تیر کال نه څه زده کړي دي؟ موږ ورته په انګلیسي کې چې ریسپانس وایو، عکس العمل د اوسني وضعیت ته. په تیر کال د هغوی تجربه شوی او د سه کال لپاره امادګي څه شوه؟ شاید هېڅ نه وي. پروسه کال چې کوم حالت تیر شوی غیر شوی نن، او پروسه کال چې کوم حالت تیر شو هغه د تیر کال په پرتله باندې هغه حالت تیر شوی، نو پروسه کال هم ضایعات او سه کال هم ضایعات دي. او زه فکر نه کوم چې په لنډ مهال کې یا د روان کال لپاره دی بیا ځای دولت او یا مثلا خلک تر دې وسنی فعلی حالت نه زده کړو، کی ځکه بیا هم دغه حالت دی، بیا هم دغه نقصان دی، بیا به زیربناوي انسانان تلف کیږي متاسفانه. او هغه څوک هغه نه نسی جدي نه نسی دا.
تشکر آقای اختر.
لکه تاسو چې یاد کړه زما یادیږي چې د هوا شناسی ریاست او د میدان وایت به چتلل جلال آباد د خار نه تقریبا دلته وو، او دوی به اکثرا د پروازونو د پاره یعنی د هوایي خط د پاره وی معلومات ټولول ډیر وخت به یالت ورکول، او ډیر کم وخت وکیدو چې ملي ټلویزیون یو برخه کې د هوا پیژندنې یا د هوا د وړاندوینې راپور او خبر ورکړل شي. په هر صورت دا اداره خامخا به نور معلومات ولري د هوا د وضعیت په اړه. خو جواد صاحب، تاسو نه مې یو معلومات اخیستل، یو دا چې په مشرقي منټول یاد کو په خبر کې راغلي چې په ننګرهار، کونړ او لغمان کې، اما شاید مشخص ساحې ډېرې زیانمن شوي. که تاسو ته معلومی دا نمونه واخلئ چې کمې کمې ولسوالۍ دي مثلا یا سیمې دي. دویم دا چې د کې په دغه سیمو کې هغه خلک هم شامل دي چې نوی د پاکستان نه جبري استل شوی دي.
اشنا صاحب، یقینا چې دا سیلاب خو د مشرقي بطول ولایتونو کې نه کونړ او لغمان او ننګرهار کې په مختلفو ساحو کې راوتلی وو، لکه مخکې چې اختر صاحب ورته اشاره وکړه، د الینګار نه راشتل راوتلی وو. او د دې ترڅنګ د پنشیر نن سیلابونو خبرونه راغلي. پنشیر کې هم خلکو ته کزانی تلفات نه اړولې، خو ځمکې او باغونه متضرره کړي دي. نو دا خو لیکن مشخص د سرخود ولسوالۍ سیمې دا رقم ته د بیسودو طرف ته، بیسودو ولسوالۍ سیمې دا ډېرې متضرره کړي دي. کورونه خو همدغه د سرخود ولسوالۍ شاوخوا چې تقریبا د جلال آباد ښار نه پورته سیمه چې شیخ مصری او شیخ مصری نه پاس دغه کلي دي، دلته ډېر متضرره کړي دي. همدا رقم به مستخیل ورته وایي چې هلته کورونه ډېر متضرره شوي دي. نو په مشخصو اتو خریو کې ډېر زیات تلفات خلکو ته د کورونو د نړېدو په لحاظ باندې یا د زراعت د خرابېدو په لحاظ اړولي. لیکن ما حتی د غازی آباد فارمونه مې هم ولیدل چې هلته یې ونې لوبېښې ویستلې وې، خاصا دغه د
هلته د زیتونو فارمونه د زیتونو فارمونه
د زیتونو فارمونه دي. خو هغه ونو ته صدمه نه ورسول، دا لویې ونې د جګې ونې د سړک په سر باندې ولاړې وې، دغه لوبېښې راویستلې وې. او حتی چې کله به کوټ ولسوالۍ ته تللی، منګه د کوټ ولسوالۍ ته لاړو، د یو کورنۍ چې په سرخود کې په بټۍ کې دېره وه، بټۍ کې کار کوه، په و باندې د بټۍ کې کور غورځېدلی وو. بیا ورساو کلیوالې په کور کې وو، ټول مړي کور ته انتقال کړي، موږ یې پاتې لپاره هلته لاړو. نو هغه لاره کې دا ونې پرتې وې، د کوټ ولسوالۍ د کومه لاره ګرځېدلې، یعنې هلته هم تلفات د زراعت په حساب باندې، د ونو د راویستلو په حساب باندې اړولي وو. دا تقریبا د ورو او دغه پیسې پراخ زیانونه وو، لیکن دغه پیسې باندې دي کورونه
لري دوه پیسې باندې مشخصو دي. ما ول دا نوې راغلي کډوال خو په دې خلکو کې نه و شامل په دې سیمو کې.
بل شامل بالکل شامل وو. حتی په دې ورځ باندې چې موږ په کورونو ګرځېدو یو موټر ولاړ او هغه خپل د کور وسایل کوول. ما چاته ویل مسجد اوس کړه کې یو که اوس راغلي دی وای دا پاکستان اوس راغلي دی. نو دا وکړي ته دا شاهد چې پاکستان مته مهاجر راځي همدغه نږدې اړه یې ډېر خلک پوندي کې داسې و چې نوي راغلي وو او مقصد دې یورانو کوریا نسبتا چې ساده هم د کور دننه وتلي دي او هغه په دې باران کې پرې باندې را
تشکر آقای جواد. با هم به یک پیام گوش میدیم سپس بحث خودت دنبال میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما شنونده و بیننده برنامه روک راست اسپین خبر هستید که در رابطه با سرازیر شدن سیلاب ها و بارندگی های یخ‌گیر در شرق افغانستان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه دکتر فضل‌الله اختر، پژوهشگر تغییر اقلیم در دانشگاه بن، و جناب آقای عبدالفتاح جواد، رئیس مؤسسه خیریه احساس هستند. صحبت با آقای اختر ادامه میدیم. جناب آقای اختر، به نظر شما ما چنین خب طبیعی است که سیلاب ها و اینا مزارع باغ ها و حاصلات از بین میبره، اما اینا چقدر خطرناک هستند برای منابع زیرزمینی یا منابع آبی که آیا او را هم آلوده میسازن یا برعکس کمک میکنه برای منابع آبی زیرزمینی؟
تشکر. از نگاه مقدار با آبای زیرزمینی کمک میکنه، جذب میکنه. وقتی که به مسرعت که در دو ساعت امی سیلابی که درست پیشتر در نینگرار صورت گرفته، در ظرف دو ساعت او قدر جاذبه نداره که کمک کنه. برعکس با مو ذخایر آب امی کثافت که در مسیر دریا وجود داره یا در مسیر امو دره ها وجود داره، او را برای خود میاره، شریک می سازه با مزخیره و کیفیت آب خراب می کنه. خو از نگاه مقدار اگر زیادتر وقت شوه ذخایر ما داشته باشیم، کمک می کنه با آبای زیرزمینی ما و اموز توره جزخیره شانه بلاتر می سازه.
آیا امکان داره که از چنین شرایط ذخیرگاه های آبریزه های را مثلا آبگردانه باشن که ذخیرگاه ها و اینای برای بعدن آبیاری و یا مسائل دیگه از او استفاده بکنن، چنین چیز امکان داره آیا به نظر شما؟
بله امکان داره. در اکثر مناطق دشتی یا صحرایی ما کوچه هایی که زندگی میکنه نرمالاً او آوار جمع میکنه، با انگلیسی او رو مارا وارد هارویستنگ میگم. در کشورهای پیشرفته مثل که ما شما زندگی میکنم، اونا بابای باران جمع میکنه، جمع میکنه از او را با تشناب استفاده میکنه، یکان وقت با می آبیاری باغ و یا باغیچه خانه استفاده میکنه. امکان پذیر است و مردم میکنه. بعضی وقتا دیاقین که هستن اونا ذخیره‌گاه را جور کرده، پختکاری کرده او را باز مسیر او امو طرف می سازه تا که ابو ذخیره کرده بتانه و در صورت نیاز از او استفاده کرده بتانه. نرمالا امکان پذیر است، مردم هم می تانه از این روش استفاده کنه و فایده را تا هم باشه.
بله تشکر آقای اختر.
مننه اختر صاحب. جواد صاحب، یو نور معلومات مې په کار دي، تاسو نه ډیره مننه چې ډیر په تفصیل موږ تر ټولو ساحو تقریبا معلومات شریک کړل. دا د ماشومانو د ساتنې ادارې د څه خبر ورکړی دی چې وایي د ژغورنې عملیات روان دي د پرون رئیس نه، نو ډیر احتمال شته دی چې نور زخمیان او مړي هم وموندل شي. په دې باره کې تاسو سره نور وروستي معلومات څه دي چې کومو ساحو کې ډیر زیات خطر دی چې هلته تمرکز وشي یا کومکونو رسولو دپاره ضرورت وي؟ ځکه داسې ویل کېږي چې دوه میاشتې مخ کې چې پامدی مشقي کې طوفان شو تقریبا 350 کسان مړ شوی او بیا ورسته شکایت دا چې ډیرو خلکو د زپلو سیمه ته اصلا نه ورغلی ورته.
دا خو واضح ده شنه صاحب دا راپور نه بالکل صحیح دی. یو خو دا چې دا کوم سیمه نومونه چې ما واخته د دې سروې متعدد وجهتونو کړی ده، هم حکومت طرف سروې استه او هم د کوم چې امداد رسان یا کومک رسان جهتونه دي، هغوی هر یو کلي په کلي ګرځېدلی او کور په کور باندې دا لسونه سره برابر کړي دي. نو د دغه سیمو ته د سرخود مختلفو کلیو ته همدا رقم ته د بسود ولسوالۍ او کلیو ته چې هغه د سرخود ته رنږدې وو هلته خلک متضرر دي او هغه ته ډېر په اسانه باندې کومکونه رسېدلی شي. نو دا مخکې هم داسې رښتیا هم چې ځینو جهتونو ته چې ځینو ساحو ته چې هلته متضرر شوي دي یا سیلاب راغلی دی یا زلزله شوې ده یا کوم بل آفت راغلی بعد طوفان، نو د کومکونو په توضیح کې یا د هغې په ویش کې هم نهادونه او بنسټونه ډېر دقت نه کوي چې باید دقت پکې وکړي. هغوی باید یو هماهنګي او همغږي ولري او څومره چې څوک متضرر وي په هماغه اندازه ورته کومک ورکړي. موږ دې شاهد یو چې ځینې ادارې ځینې بنسټونه حتی صرف اساسي کې حضور پیدا کړي، میډیایي تاکسونه او سانسورونه تکلیف دا شی سره برابر کړي او محدود کومک وړي او ساحه خوشي کړي. په کار دا ده چې خلکو ته د هغوی د ضرورت مطابق د اولادتونو او د لومړیتوبونو بنیاد باندې کومک ورسېږي.
یو په دې سرطان میاشت کې معمولا داسې راپورونه رسېږي چون ګرمي ډېره زیاته او وچکالیم پکې اوسي او بنې بیا دا د امراضو خبرېدو خبره او داسې ورښتونه چې کیږي تر ټولو زیات خطر پکې د غافونی مرزونو خطر پیخي اغه ماشومان ته تر ډیره. په دې صحیح برخه کې څه معلومات تاسو رشه څومره صحیح ټیمونه الته فعال دي چې د اقل د ماشومان او میندو د پاره رسیدګي د وشي چې په دغه لوی ساري امراضو باندې اخته نشي؟
رښتیا چې وایم زه چې کومه ساحه کې وم چې هغه کلی کې د شکر الله نمرې هغه منطقه کارګوټي یا په دې عنوان باندې مشهور ده، نو هلته چې هغه دوه کورنۍ چې یو کې درې ماشومان شهیدان شوي وو د کور د رالوېدلو وجنه وو، بلکې یولس شهیدان شوي وو او خلک زیات متضرر شوي وو. صحیح ټیمونه ما داسې تر سترګو مې نه شو، یعنی دا د پرون ورځې خبره ده. نو دا خو واقعیت ده زه چې په دې کوڅو کې به ګرځېدم کورونو ته به ننوتم، واضح معلومېدله چې دلته د سیلابونو یا د باران سره د شدید باران سره د طوفان سره د امراضو د راپیدا کېدو جدي خطر و، ځکه چې ساحه اوس بالکل متعفنه وه، یعنی بدبوي پکې وه. نو دا صحیح خبره ده، کوټو ته نم ننوتلی ده، باران ننوتلی ده، نم ده او مجموع کې. بل خبره ده چې د برق پای ورزیدلی دي، که څه هم حکومت اوس په دې باندې کار کاوه د خاص د برق مربوطه اداره چې د پای بیرته ودرې، ولې پای ډېر هغه پرې زیان شوی دی، لانو نقاته دي برق نشته. په دې ګرمۍ کې خلک چې برق نه وي ډېره مشکله ده ژوند کول، خپل دا ګرمۍ د لمر دا بد تاثیر کوي او خلک متضرر کوي. په مجموع کې د خدماتو د رسولو لپاره کار دا چې دلته لکه څنګه چې په نورو جینو کې مثلا په پکتیکا کې په بغلان کې په نورو جینو کې به همانګي د مرستو د همانګي و اداره جوړېدله، نو دغه تن په کار دا چې کمپونه یې د امداد رسان یا کومک رسان جهتونو چې راځي همدغه کمپ نه معلومات ترلاسه کړي او مشخصو جهتونو او کلیو کې چې ضرورت یې کومکونو ته هغه ساحې ته د رهنمایي په اساس باندې لاړ شي.
مننه جواد سه معلوماتو نم ز من سه اوسې دوه نورې پختنې به اوس سلرم.
بله سوال بعدی هم هست جناب آقای اختر، اگر برگردیم به مسائل تغییر اقلیم و مسائل بارندگی، خب به نظر شما آیا خود نه تنها افغانستان بلکه منطقه هم دستخوش تغییر اقلیم است و در حالی که کنفرانس های در رابطه با تغییر اقلیم دایر میشه، آیا این مناطق همچنان نه تنها منظور افغانستان است بلکه همین منطقه آسیای مرکزی، جنوب آسیا، آیا مناطق هستند که اینا بیشتر قربانی تغییرات اقلیم هستند و آیا در آینده امیدواری هست که در این زمینه فعالیت ها و یا عملکرد های مؤثر صورت بگیره؟
بله تشکر. مناطق یا که همسایه افغانستان هستن اونا مصیب پذیر هستن. خب فکر میکنم که تفاوت بین افغانستان و کشورهای همسایه این همیست که نسبتاً امونجا ادارات فعال هستن. یک نمبر دو، زیربنا اوجا نسبتاً قوی تر است یا شاید بگویم پیشرفته هستن. سوم، تیمایی که یا اداراتی که رسیدگی به حوادث میکنه شاید فعال تر است از ما. یک از عناصر بسیار مهم که است که انجا اول ما با سطح بدون ملی کدام صدایی ندارم از طرف افغانستان، چون که به رسمیت شناخته نشده. در هر فورم که بریم، در هر بحث که میریم که جهانیستن درباره اقلیم مثلا سه سال میشه که کوب کانفرانس ها میشه، افغانستان اونجا چوکی نداره که از وضعیت خود مردم خبر بسازه، جامعه بین المللی خبر بسازه تا که کمک ها را بیاره، از خاطر که از تغییر اقلیم با مردم افغانستان از خاطر تغییر اقلیم روبرو هستن یا مشکلات که مردم افغانستان از خاطر تغییر اقلیم میبینه. متاسفانه وقتی که صدایی نداره، وقتی که چوکی نداره با اونجا، از این خاطر ما کشورهای جمعی بین‌المللی اطمینان داده نمیتونم وضعیت افغانستان پروژکت کرده نمیتونم. از این خاطر ما زیادتر آسیب میبینیم از چون ضعف خود ما هست اینجا و غیرحاضری به می فرمای بین‌المللی هم هستن.
بله.
از دیگر طرف در خود داخل افغانستان اگرچه یک از چهار کشورهایی که آسیب پذیر است از افغانستان صحبت میکنم، متاسفانه به سطح کشور ما کدام برنامه تخصصی در تحصیلات علی خود ما ندارم که تنظیم آب و یا مثلا تغییرات اقلیمی را مسئله ما را تربیت کنه، کادر ما را تربیت کنه. اینجا مو درک امی مشکل ما هستن. مثلا اداره مربوطه فکر نمی کنم که با مو مهارت ها پی داشته باشن که از دمی راه کار کنه، دمی بخش کار کنه، این استراتژی را جور کنه، پالیسی را جور کنه. یک مشکل می آید، تیر می شه، مردم کشته می شه، فراموش می شه تا سال آینده که باز مشکل تکرار شد. متاسفانه می حالت هستن چون که درک نیست از خود داخل کشور، درک نیست در ادارات دولتی که شاید تحصیلاتی هلیست مردمی که هیچ کار با تحصیلات نکرده یا استراتژی را کسایی جور میکنن که اصلا خبر نیست از سیستم یا چه قسم پیش بره امرای جامعه بلومنی چه قسم پیش بره یا اون کاریکولم ایجاد کنه که مردم عادی خبر باشه. مثلا در هیچ پوانتونی افغانستان حالی برنامه تخصصی ما ندارم که در بخش تغییر اقلیم صحبت کنه. باز کی میتونم که در برای از استراتژی جور کنم که
بله. بله. افغانستان از دو نگاه قربان است، نه جامعه جهانی برای چون به رسمیت نشناخته، حکومت پس دو و افغانستان هم را نداره در نشست های بین المللی در این مورد و هم در این نگاه کمک هم نیست و هم در داخل افغانستان نبود پرسنل تکنیکی هم باعث میشه که برنامه ها نداشته باشن. یعنی مردم از هر دو طرف قربانی هستند.
بله،
اختر سبیو است امددی خبر رو په تداوم غواړم نظرم واخلم. دا څومره لګښت لري که چیرته د دسې هوا د وضعیت معلومولو دپاره اداري فعال کړل شي چې په هغې کې دستګاوې ولګېږي او څومره متخصصینو ته ضرورت دی که یوه لویه حوزه لکه د مشرقي یا ختیځ حوزه چې مثلا تاسې پرې ډېر کار کړی دی وویل چې څو مقالې تاسو خپرې کړي چې هغه د اقل که چیرته داسې روزمره یا ورځني حساب باندې نه د یوې اونۍ یا د یوې میاشتې داسې لوی خطرونو مخنیوي دپاره یو وړاندوینه وکړی شي، دغه مالی لګښتې څومره دی او څومره پرسونل ته به ضرورت ولري فکر کوئ؟
اشنا صاحب ډېره ښه پوښتنه مو وکړه او ډېره زیاته مننه. اصلا دغسې کارونو لپاره د سټېشن موږ لرو په افغانستان کې. په تېر دولت کې د افغانستان تقریبا په ټولو مهمو ځایونو کې هغه سټېشن نصب دي، شاید ځایونو کې کمی خو عمومي توګه هغه سټېشنونه نصب دي. اوس د هماغه سټېشنونو د ارقام مراقبت دی، ارقام راټولېږي خو شاید په ارقامو په کیفیت کې مشکل وي، ځکه دلته د مربوطه اداراتو کې مسؤول کسانو پورې اړه لري چې آیا څومره مسلکي کسان هلته موظف دي چې دغه ارقامو په کیفیت باندې کار وکړي. ساختار ورته لرو هم د اوبو د انرژي وزارت په شکل کې هم د زراعت وزارت په شکل کې او هم د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست یا مستقل ریاست په شکل کې ساختار شته، پرسونل هم ورته شته، اسټیشنونه هم شته. فنا مراقبت غواړي او ورسره پوه په کار ده چې منګه داسې کسان ولرو چې هغې ماډلنګ وکړي یا د هغې ساینسي تحلیل وکړي دغه ارقامو. متاسفانه په افغانستان کې چې یو خو ما په کیفیت باندې نورمال بیخي کار نه کیږي په اوسني حالت کې، مخصوصا اگر چې افراد شته، اگر چې ساختار موجود لري، خو په کیفیت کار نه کیږي. بل د دغه ارقامو لپاره شاید په رهبریت کې، د دغه مربوطه اداراتو په رهبریت کې شاید دغه درک د مشکل نشته چې هغه کسان استخدام کی چې دغه ارقام تحلیل کی وس ارقام راځي جمع کیږي او استعمالي کینه. تر څو پورې چې ارقام تحلیل نشي، ارقامونه خبري و نه وستل شي، هغه اس مشکل نه دی. افغانستان کې موږ داسې سټیشن هم لرو چې هغه د ګاونډي ملکونو ډېر پیشرفته دي، خو متاسفانه استفاده ترې نشته.
مننه اختر صاحب او جواد صاحب، موږ یو لنډه وقفه اخلو، بیرته خپل دی بحث سره راځو. یو دوه نورې پوښتنې موږ لرو مهمه، نو موږ سره اوسئ.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
ادامه برنامه روک و راست اسپین خبری. من میخواستم یک سوال داشتم از آقای جواد که امیدوار استم با ما همچنان باشن. جناب متاسفانه که لاین از اونا قطع استن. جناب آقای اختر، در چون این حالات، خب من میخواستم از آقای جوادم سوال بکنم که از شما میکنم. نبود برق، انرژی، حتی به اساس گزارش ها گفته میشه که لوه های سولر یا برق آفتابی که بود همش تخریب شده، بهترین کمک ها چیست؟ شما نمیتونین در ریال برای مردم مواد غذایی خشک بتین، مثلا حبوبات، برنج و اینا، برای اینکه اونا وسایل پخت و پز ندارن. در چنین حالاتی چه کمک های موثر است؟ وسایل، دادن وسایل و یا آشپزخانه های سیار، خیمه ها و دادن آب برای مردم؟
تشکر. بیشتر کسی که اشناس بیشاره کرد شاید آب برشان داده شود، چون که اولین چیزی که متضرر میشه آبای خوردنی است که کیفیتش خراب میشه و مردم مخصوصا اطفال زیر خطر است، تحت خطر هستند که مواجب از خاطر آلودگی آب مواجب مرضای عجیب و غریب باشند. از دیگر طرف مردمای محل میتونه کمک کنه که غذا امرایشان شریک کنه. ادارات دولتی میشه اکثریت وقتا اداره مربوطه پک خوراک داشته می باشن که او زود خراب نمیشن، میشه از او استفاده شود تا که مردم از این بحران برای تا که یک آشپزخانه تهیه کده میتانه، یا مثلا تا وقتی که یک خانه جد کده میتانند از او استفاده کنند. به نظر ما نورنالان اداره حوادث باید امی تیاری ها را داشته می باشد، چون که ما پیشتر گفتم که ای سال اولم نه، سال اخیرم نیست که می صورت مشکل صورت می گیره. با اساس تحلیلات ما بارندگی در ماه جولای از ابجریان دریا ببخشید از 40-80% بالا رفتن. یکی وقت که ما می فهمم که اینطور صورت گرفته، بعد یک سال پیش آمادگی می داشتم. مثلا برای سال آینده هم یال بین خود گواه هستم که به سال آینده از امروز چی درس گرفتن میشه، از چونکه از پرسال درس نگرفتن، از سال گذشته دو سال پیشتر درس نگرفتن. باید ادارات یا اداره حوادث از بزرد حوادث که از باید امی تیاری رو داشتن می داشتن که متاسفانه شاید ندارن. از این خاطر مردم هنوزم زیر آسمان است زندگی داره، آسیب پذیرم است که خدای نخواسته یک سیل دیگه نبیه، کسایی که بازماندن یارم
بینه. تشکر جناب آقای اختر.
منن اختر صاحب دستاسه تخصصی لارخونی چه اوریدل کی گی مطمئنم دیر لیدون کی اوریدون کی بویچه تاسو ول افغانستان تا نرازیدل تا کوماکو کی چه منتا وراندوائی نیوشی او دی دارو کی کارو کو چه ایلت بیچه ای کتاب سرا پیلاری را ترا که کنی جواد سه منگ سبیر تا وصل شوی غوانم آقای نظر واخلم یو پختن همی تلارلا چه تاب سرا خونه لاری اختر صاحب.
مننه زه فکر کوم که شاید افغانستان کې شاید بیکار اومه او وستلته چې زه وسم د افغانستان لپاره کار کوم کوشش کوم چې په دغه برخه کې د خپل وطن سره مرسته وکړم.
او مننه دا د لیدونکو یو توقع و چې په خوایم را سره مطرح کړي غوښتل می یاد کوم چې کډرونه څنګه راشي. جواد صاحب تاسو بیرته وصل شوې ستړي مشي غږ می اوري. زه یو معلومات تاسو ته چې ډیر خلک په سوشل میډیا نه ټولنیزو رسنیو کې د پرون رئیس نه البته بیرون مشتي افغانان کومکونه ټولي نقدي کومکونه چې تقریبا په زرګونو ډالر غواړي ټول کې یعنی 10000 او 15000 لزره. پښتنه دا ده چې د جلال آباد یا ننګرهار چې دا کم زینه تاسو ذکر کړل تر ډیره د لغمان او د ننګرهار مربوط دا ساحه تر ډیره دوه لویو لارو سره وصل دی. یو د کابل جلال آباد بل د تورخم جلال آباد لارو. دغه لارې څومره خلاصې دي او د طوفان څومره ځپلي او څومره امکان شته چې کچیرته د مرستې ټولیږي د کومکونه خلکو ته البته مستحق او ځپل شوو خلکو ته ورسول شي؟
نو اساس لارې فون دی کول د جلال آباد لارې او هم د تورخم جلال آباد لارې کې څه مشکل نشته. مشکل کوم دی چې ونه د دې لږه د لسو د اوس هغه مشکل حل ده. د مرستو د رسول لپاره اېد سټیم نشته. فقط د عمر چې انسان نشي یو د چا مانګي چې ټول خلک راځي نه چې بسکټ او د دې شان موسی هغه د ډیرې کې ټول وړو شي وړي وړي راشي موسی د خلکو ضرورتونه او هغه له بنجینه چې موږ ته ګونه په نظر کې ونه نیول چې ترای ټول نه لیدل د خلکو ټول ورزي او ترای خوراکي مواد ور وی یا ډوډۍ په خي په ډوډۍ ورتي هغه به دومره شي چې هغه د پخې ډوډۍ هغه یک بار مصرف یا یو د دې چې مصرفي یا پلاستیکونه د ټول صحاوو چې هغه بل نشي بچوش په دې اساس باندې یو همانګي د ټول نهادونو د ټول ادارو ترمن ضرور ده. زم تفاصیل ډېر مهم مسله ده ځکه دا مرسته څو چې مرستې ټولي کمپاین کوي هغه د بری پوه شي چې دا د خلکو امانت ده او دا به د دې په غاړه چې پروتي دا به د دې نه پوښتنه کیږي. نو د دې عنوان باندې دا کومکونه خپل ځای ته ورسوي خدای نه خواسته هغه کومه نشي. متاسفانه خیریه بنسټونه یا اداري یا غیر مؤسسات په افغانستان کې بې باوري رامنځته کړي. د خلکو حق لري چې بې باوري شي ځکه شفافیت ډېر کم ده. جوابدهي نشته څوک چې پیسې ورکړي هغه درته نه مطمئن کېږي نه باوري کېږي چې زما حکومت ځای ته ورسېده او په لاره کې یو بل جېب ته وغورل. دا دوه نقطې دي. باقي انشاءالله چې ستونزه نشته د اداري شته داسې نهادونه شته انشاءالله په شفاف ډول باندې به دا کومکونه
په دې هیله چې دا کومکونه ورسیږي او ناروغان زر جوړ شي.
در رابطه به می کومک ها آقای جواد، آیا شما پیشتر گفتین که بعضی از قسمت های خطوط مواصلاتی راه ها دوباره صاف شده، در حال حاضر چطور است؟ آیا ضرورت به این است که کومک ها از طریق هوا برسه، امکاناتش هست، و یا این که راه ها کاملا دوباره صاف شده و کومک ها از طریق زمین می رسه؟
نوځره چې دلی وسایل چې زمين میره تا درا کومه مشکل کې بود. مشکل را پته ده فعلا راه باز او هیڅ نو مشکل نه ضرور بینیس کې ما طریقا و کومه کار به سم بلکې زمين باز ان شاء الله شي پینې.
آیا خیمه ها و برای سرپناهی مردمی که در بیرون هستن اینا شما تدارک دیدین و یا جمعیت هلال احمر سر میاشت؟
ما قبلا هم گفتیم که ما با هیچ مؤسسه خیریه احساس چون از خود خان نداریم. ما ضرورت داریم که دیگه دوستان نهادهای بین المللی و افغانهای خارج افغانستان با دسترس ما فاند و بودیجه بتن ما بعد از او دست به کار بشیم. ملی مرکز ما در امتحا فعال است، رضاکارای ما سرطه موجود است و تیمای ما فعال است و ما خودم دیروز در جلال آباد بودم، امروز کابل آمدم و انشاءالله پس من میرم خودم جمعی باشم. همچنان نهادهای دیگه هم یعنی همه ضرورت داره که یک دفعه کمپاین کنه و بودجه را بدست بیار و باز دست بکار بشه. ولی ما فکر میکنم که این روزای اول دیگه مردم خوب ضرورت داره و اونا امو تکلیف خود هم میکشه دیگه.
بله
خلق که ضرورت داشت پاولی را در چلی سربانا و خیمه خوب نگرار که گرمی ریره در خیمه که بمگذاره اونه چی خب بالاخره در مر را خوبی در اندازی تباچ کی
سمعه
کمکون ارده بسی دست تبوت پوری در خلق و پلاس که تنشتا چی ارده بی رسی او طول پدی که دی چه بحر در سرگی نوالی دی چه کما اداره در بحر نام کاری و کی یا خارش کی یا بانان دی که ویچر در کمان در مکیل دا جزوی لسو تا ورسی گو دوی به ساحه که ویشی نوستیل حال دکه کمکون چکلی
جواد صاحب یو لن معلومات که بل را که چه انترنت پا مشرقی که مجموعن سنگ ده او دا لمریز رانا نبا دیر استفاده که ده یا لمریز انرژی نه دام دی توفان که زیان من شوی که سنگ
ما مکیم یو دست ولرون ما دیر جاویل دل چه اغا چه لگه لول ارتفاع شو مثلا بام پسر و یا جگ جگ باندی والای غرده و دیدی مدکل دیدی لیکن چه بیا پسرم زی چه و یا خلق چیز زی چه و اغا تر صدمه ندرسته ولی در مریض برشنا و نوستم خلق استفاده که او د انټرنټ کار ته باندې زمرو وایم چې هغه شکل چې په کابل کې انټرنټ کار دی په ننګرهار کې جلال آباد کې ما پرون چې نت کارو واقعاً چې ستونزې سره مخ وم یعنې مشخصې نقطې ته به ختلې یا به هلته به انټرنټ کارو او نت به کارو
مننه اختر صاحب موږ یو دوه د قینور لرو غواړم یو مشوره یا ستاسو په اصطلاح لارښوونه واورم یو دا چې په داسې طوفانونو سیلابونو کې موږ ګورو چې د سکلو اوبه ختمیږي او په مشرقي کې بلکې د افغانستان په ډیرو ساحو کې ډیر په طبیعي بڼه باندې خلک د کاریزونو نه یا د چینو نه اوبه اخلي او داسې منظم سیستم د رسنۍ هلته په ټولو ځایونو حداقل په ډیرو ولسوالیو کې نشته دی دې ته څه لارښوونه کوي چې په داسې وخت کې خلک څنګه د خپلې اوبه د سکلو دپاره ذخیره ولري البته پاکه چاغه سیهی او بووسی او دویم دا چې د خوراکي توکو ذخیره د پاره یا خوندي ساتنه د پاره څلار خونه کوي په دسي حالاتو کې
د دقیق وخت داري
مننه اشنا صاحب د اوبو لپاره خو یو کې چې نورمالا نه کنونشنل یا عادي سیستمونه من لرو په افغانستان کې انسان خلک اوبر او باسي بل چاره نشته متاسفانه خو او خلک غریبان دي بي وزله دي او وسنه لري چې بوتلي اوبر واخلي چې هغه شاید نسبتا پاتري وي نو زما په نظر خبر دا وی چې اوبر واخلي دی وی جوش کی او جوش کېدل درست چې یخي شي او بیا استفاده وکړي نو د سره کېږي چې هغه مرز مخنیوي وشي او د خوراکونو په حساب کې کچې تر پخلنځي او غزر مشکلات موږ تاسو خبرو کې وختي ویل کېدې چې د بازي میوجات نن سبا د میوه موسم د افغانستان کې باید خې وینځي او پاغه او بچې د جوش کړي یا پکې کړي دي او بیا یو خري د ذخیره لپاره شاید مثلا پخشي خوراک ذخیره لپاره فکر نکوم په داسې لري پروتو سیمه کې موږ بدیل لاره ولرو ځکه چې یخچالونه او غته خود ویرسای نه لري متاسفانه نو کله چې هم دا یو خلل چې تازه میوه چې دا غو استفاده وشي چې هم غذایی مواد لري هم بل لري او هم د دوی بدن لپاره نقصان کچا کم ولري د کلتیا چانس کم ده په نسبت دا دوی نور
خوراک زاسه ذخیره مننه فضل الله اختر صاحب او عبد الفتاح جواد صاحب ستاسو د حضور نه ډیر مننه چې تام د سیمې حالات هم شریک کړل او هم تخصصي معلومات ټوله لارښوونې تاسو شریک کړی کوم بدن
برنامه ما میجا به پاین رسید از هر دو مهمان محترم جناب آقای اختر و آقای جواد جهان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما شریک ساختند در دقایق آخر
من اجازه فکر کوم وقت متربل خبرونه
چی لذی که بریم در رابطه با امی بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها که با گفته اداره حفاظت از کودکان در ننگرهار کنر و لغمان و ولایت شرقی افغانستان نزدیک به 40 نفر در اثر بارندگی جان باخته و حدود 101,500 کودک هم به خانمان شدند. در رابطه به می حوادث و تخریبایی که این حوادث طبیعی باعث شده همکار ما گزارش تهیه کرده که با هم به گوش می‌دهیم بعد برنامه را به پایان می‌بریم.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت از کودکان، 1,360,000 نفر در ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان که 858,000 آنان را کودکان تشکیل می‌دهد، در ولسوالی‌های زیست دارند که از طوفان اخیر آسیب دیدند. این اداره روز سه‌شنبه 16 جولای گفته است که این فاجعه ناشی از تغییرات اقلیمی در حال رخ داده است که افغان‌ها از بدترین بحران انسانی در دهه‌های اخیر رنج می‌برند. ارشاد ملک، رئیس سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان، خواهان حمایت و کمک جامعه بین المللی به مردم افغانستان شده و تاکید کرده است که برای حل فوری و دراز مدت تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان باید به جوامع کمک شود تا برای تاثیرات رویدادهای شدید اقلیمی آماده شوند. با اثر چپه شدن دیوارهای یک خانه در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، 11 تن از اعضای یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
وقتی طوفان آمد دیوارها همه بر روی آنها فرو ریخت. همه در خانه بودند. در یک اتاق برادرم بود و در اتاق دیگر عمم و همه اطفال بودند که همه شهید شدند. در میان آنها دخترم، 2 تا از برادرزاده هایم همه شامل بودند. تنها خانم برادرم زخمی شد و حالا در شفاخانه تحت درمان است.
با گفته سازمان حفاظت از کودکان، ساکنان این ولایت ها پس از 2 ماه بارندگی شدید و سیلاب در ولایت شمال شرق افغانستان که بر اثر آن 350 نفر جان باختند، با این فاجعه تازه مواجه شدند.
حالا کسی برای رساندن کمک‌ها به اینجا نیامده است. هرچند دیروز که این حادثه اتفاق افتاد، مردم آمدند و با موتر رنجر مجروحان را به شفاخانه انتقال دادند.
در این گزارش به نقل از مقام‌های محلی طالبان گفته شده است که سیلاب‌های اخیر دست کم 350 نفر را زخمی کرده و به 400 منزل مسکونی آسیب زده است و زمینه شیوع بیماری‌های ساری و عفونی را نیز فراهم کرده است. کارشناسان در مورد اینکه مردم چه اقدامات صحی را پس از وقوع سیلاب‌ها مد نظر بگیرند چنین می‌گویند:
قبل از اینکه ما اقدام بکنیم به احیای دوباره محیط، باید ما مطمئن شویم که همچو فعالیت ها جان و حیات یا زندگی خود و دیگران را به خطر نمیندازد. دوم، در قسمت جمع‌آوری زباله ها باید بسیار زیاد محتاط باشیم، خصوصا در قسمت تفکیک زباله ها. ما زباله های عضوی و غیر عضوی را باید با هم تفکیک بدیم.
در این گزارش همچنان آمده است که افغانستان با بحران های فراوان بازگشت مهاجران، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی غذایی، زلزله، تغییرات اقلیمی و کمبود مستمر کمک های بین المللی مواجه شده است. این سازمان و کمیته بین المللی نجات گفتند که از طریق برنامه های خود در ولایت شرقی و نیز از طریق تیم های صحی در مناطق آسیب دیده خدمات صحی را ارائه می کنند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
زمان در نن ورځ د سپین خبری رو کراس پرونم پام دی زی پای ترسیگی تر بل وخت پوری تاسی پلوی او میربان خدای سپار.
برنامه هم اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکار ما سمیع الله جلالزی او را گردانندگی میکنه. با ما باشین.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشئ
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودوبه